آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کی تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی خو افغانانو یا د ازادۍ رادیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري د غرس په دې وروسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت محکمه کې له دوی نه شکایت وشي طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي په دې اړه د حقوقي چارو د یوه شنونکي نظر هم درته لرو د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پیل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته دا ټول د آزادۍ رادیو منوالو ته نو زما موضوع په دې باره کې چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو دې چې کوم موضوع یې دی زما ځواب دی له دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت اللہ د هلمند ولایت سره په تماس کې یم وروره دا بارډر پر مخبر سره کوله دا ولی بند دی موږ مشکلات لرو موږ کاروبار ولر دی په ټاپه دا ولی بند دی څه مشکل دی موږ ډیر خپایو ګره کاروبار مو ولر دی وروره موږ په مشکل کې یو
محترم مسلمان علماونه د خاصو افغانستان ټیکا ټیکا دا تبا دا تر په دار در ټول ملت تقریبونه تیر کړي زحمتونه تیر کړي یو تاسو نه دی تیر دا عسكر چې دلته ناست دي پمبار لاندې شپې په پیښ کې تیرول په کور کې به وخت نه تیرې د جمعات کې به نه تیرې د خورو ته پتل په واره کې نن دی و ماش لزر پیدا دی وزیر سه ماش درې لکه څلور لکه روپۍ ده خو شاس کې ناست تقریبونه چا تیر خځه څلور څرکی تعلیم مسكين کور نه لري خزانه لري او خځه فرمان کور نه لري چې کزو کې شو دوکي عجب عدالت عجب خبره په نور ملت خو چې 4 ساعت په کور و کې بجما توکي مړیګان به ورکول پیسې به ورکول د سر غوړي به ورکول او به ورته تداول سنې پرمیږي خو پیس کې حساب هیڅ کې حساب نو موږ د خوښ لرو محترم دی د وطن ته وګوري خلکو نستیمه دی ورځ ته جمهوریت عدالت وړاندې کې موږ د سوال د توکو د شدې ای خبر د حکومت راغلی په ځای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی د ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی دا چې اوس بیرته بس د رحم دوی له باندې لري دوی به لنګي ګاونډیانو سره د دنیا سره د مسلمانۍ او د سره دولتو سره د ټولو سبس قانون ته لار پیدا شي چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره وکولې چې ورته چې کوپر ته شکست ورکړي نور ځنه خو نه باید د دم خلکو غریبانو ته پاکستان ته په تکلیفو وي ځاغلی اروپا ته په تکلیفو ټول مر سر سپو یو خوانه دریابو د غرق پر د پاکستان ته ځمره مشکلات او ځالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي څومره مشکلات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډېره مننه چې موږ ته موخه راکړې دي. خو داسې کوم یو نړیوال حکومت جوړوي، جلا حکومت جوړوي، په دې حاله باندې به دا هېڅ بدل نه وبي ته وخوري، نه مغلته نه وغلته، نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړوي. خو د هغه حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب یې دی. که چېرې دوی په دې کې بل حکومت غواړي، خو دا ارمان دې نه شي پوره. که چېرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی شو، دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلودلی د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله د خدای چې دی کې جوړ کړم، دا حکومت نه شي چلېدلی تر داسې حده پورې وچلېږي. یو څو وخت لپاره، همیشه لپاره نه شي جوړېدلی، خو دا حکومت چې دی دا.
سلام علیکم ورو جان، سه په خیر یا په زغ جان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ ته تماس سره نیولې دی. ور جان، دا د خبره نه چې حکومت جوړي، حکومت ګټه نه ورته کوي، د بل په ملک را دي چې کرا دي کسینی بالا دي خپل پر کور وکسینی امارات کار نه پل لري، او کې دا چې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدنه دا چې به کله کدا بل واسو زورونه شل کاله دغه ور منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کسینسته.
السلام علیکم، د ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کوم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي، د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پېښ کړي، صرف د دوی دغه کوم فکر چې دی، د خپل زړه شکېدو لپاره دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي، او دغسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي، هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرم طلا د هلمند ولایت لشکرګاه مرجې نومې اړیکه نیولې. مرجې شاوخوا کې سروي ګرځېدلې دي، یا سروي کېږي، یا د کیمپ سروي کله نه ده سوې. مړه یو کال کېږي مهاجر د پاکستان راغلي، ولا کفر شي قدرت لرو، نه د خوړو لرو، نه نور شی لرو، نه مستر او داسې نور. موږ سره ولې کومه دا مرسته نه کېږي؟ موږ د علاقې د کیمپ شاوخوا سروي ولې نه کېږي؟ دا تروو د بولاک سروي ولې نه کېږي؟
احمد مسعود وای جلا وطن حکومت جوړی، د دې ګټې بچی، د دې تاوان بچی شي، د دې فائدہ به وطن ته چی شي. دا ګټه وطن ته نه شي رسوای، دا بیا بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم. دا حکومت چې دوی جوړوي، تاسې ګټې هم موږ ته ووایاست چې کومې ګټې لري.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې افغانان ډېر وسولېدل، ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېرو کړاوونو څخه راووتل، ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې، نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته، هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتلې په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي، هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي، موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي، دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي، دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د ترافیک کې عزیزانو، موږ فریاد او لوړو پر اشاره وکړو. ورسوې دي او ډېره سختیانه وستلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې دا ټکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول، او د هغو څو شرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولې وو، علما او دوی خپلواکه نه سول. دا د لوی تاثر لاندې دي، او یا چې دغوم کوي نو هغه مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څه مشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلکو امامان تور کول و هغو به دلته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار و د دو مشرانو نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلق پتن متنفر کیږي پکښې په دې کې او خلق خپه کیږي دا خو دوی د پاره لوی تاوان دی چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایي. بعد السلامه که چیرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي ډېر په پریشانۍ کې ژوند تېروي. کوم وخت چې دوی واوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوې که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته ووایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته په روزګار چېره په سرپناه نشته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ور هغه ته هم به دوا ور کوم مرسته کوم کړي دي مدې مو خو غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت او خپل او درد درته تللی دي مسو کو نه لاده ورهمي په مونږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را لګلی وو مخ هم درته خبر کړل. په دې ورستوي کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کاناډا هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی دغه محکمه څه کولای شي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخوانی استاد نصر الله سانګزی سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوق په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري هم د عدالت به محکمه و هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري دوه غړیتوب لري په دې کې د دې اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي بلکې افراد اشخاص ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبان واکمنان د طالبان حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري د افغانستان په شمول او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاس ورکړي. طالبان د پچان کې غړي هیوادونو مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسیره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، دغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي یعنې هغه عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د دې حکم نه وروسته که هیرن دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
او سم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 9 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید، هر چا ته ورور معلومات دی. ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 1 4 6 0 5 0 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه نه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو دخل لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمېره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ و مز مز ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0 15 3 7 4 4 له خدای پامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی انو کدی زما ځاغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم د ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ځاغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
I am a shiro hanashna نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لولے دی رازی خام خازڑگو رازی خام خازڑگو رازی خام خازڑگو ضرور کبھی خلگو گوری زمر سٹوری خلگو دل تدیو سو یاران دیر خرج نخری خلگو دیر خرج نخری خلگو
آزادی میلمه سلامونه د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبریال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای بی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ درې واوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
زه فتوا زاهدي یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې کله چې زموږ کورنۍ موږ مهاجر شولو، هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومې دی د هغه سره مې دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم. او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویله اکاډمۍ څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویله یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږو هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي او د دغه رادیو لارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اگر کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې درشي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیسته چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیسته چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډېر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم په یو رادیو ډېر واوري. اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډېره درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډېر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډېره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پال کی شاید کولای شي شل ورځې زموږ دغه رادیو واوري او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته ولېږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډېر ژر به بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې دا غینه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د یو شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکل ان ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي. هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدن کې ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخه کې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کېږي. کتابونه هم افغانستان کې څه د دې خپرونو او دوی کولی شي دا کتابونه مالته واخلي یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی، دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کېږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تلله دوی پښتو، دری، انګریزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی شي او په خپل کور کې هلته کښېنستلی شي، دغه واوري او د یو ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کېږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې اقلا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامداره پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوه.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفری پوه هم پکې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوئ او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروئ؟
اکل صاحب تاسو وګورئ اروپا امریکا او یا نورو هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلي ماشومان دلته وي هغوی تر ډېره پورې خپله مورنۍ ژبه تقریبا 70% یا 80% هېره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې هم هغه نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپاره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیر ماشومان د لپاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو ول دلته چې دغه ګام خپل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسط یې غوښتل د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورسره وکړي یو د بل سره دوی یو د بل خبري وکړي. هدف هم دا غوي
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی. یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړې یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یوازینی هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان دې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو تاسو په یاند آلمانیان تراتله له دوی ماشومان هم تر زده کړه کوله. یعنی دوی هلته ډیر څه زده کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه وروسته کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستاسو چې هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخمندې خبرو او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبري برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دېو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمېر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ، هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده، هر راډیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي تقریبا ډیر کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وي، سید یعنی سلر وي ساعت کې به موږ اته ساعته یا اوه ساعته یا شپږ ساعته د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نورې خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویلر.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلي یاست جرمني ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د ډسمبر پر اوله باندې جرمني هیواد ته راغلم او زه د سره تر څنګ چې د خپل راډیو یا د چار مخته وړم دغه سره تر څنګ د الماني ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بلې، و تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم چې دوا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا وسلته ټول ښوونځی ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله، اوس دا یو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبيعي واغې راځي بیرته به په دغه سره کار کوي د ډېر سنځمنه د اوزه په دغه برخه کې خپل هم ډېر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو د برخې به نه پوهیږي او زموږ د کلتورونو د دونو دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډېر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوی دي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزی بیا په خپل خوخه
بلې و تلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مرتشایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی یا مرکز یې څه دی ما هغه ورته وویل چې کابل دی به په دې نه پوهېدی ما ته ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته مول چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی وسه مالو یعنې دی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر تورست نه کې ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړ پوهه ترلاسه کړي
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم
زما نور دستا پا عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا مشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا, بے وفا.